قلمونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان په کې ساسي کوربه ده. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ له دې وروسته په بامیانو کې بند امیر څخه ښځې د تګ اجازه نه لري. د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنیو نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت خالد حنفي هغه څرګندونې شریکې کړي دي چې پکې وایي څو چې بند امیر ته د ښځو د تګ لپاره اصول نوي جوړ شوي ښځې دې بند ته د تګ اجازه نه لري. ښاغلي حنفي زیاته کړې ده ښځې په چکر تللی شي خو چکر ته تلل فرض یا واجب نه دي. دا بندیز یوازې په شفاهي هی ډول دی د طالب چارواکي په خپل خبرو کې لګولای دی. وخت د طالبانو لستنې د وروسته لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځي او دروازې بندې شوې. نجونې له پانتونی زده کړو راګرځول شوې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. طالبانو د ایران د تسنیم خبری آژانس پوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتی له بند خوشی کړ. د ایران تسنیم آژانس وایي چې د طالبانو مرستیال ویانت بلال کریمی د ولایتی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې ولایتی تیره شپه آزاد شو او په کابل کې د ایران سفارت ته وسپارل شو. ولایتی تیره اونۍ د شنبې پورز هغه وخت ونیول شو چې د کابل هوایی ډګر له لارې بیرته ایران ته ستنېده. د اوکراین یو سیمیز چارواکی وایي دو ملکیان د روسیې په نننۍ برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دي دا دوه کسان هغه مهال وژل شول چې د خارکیف په ختیځ کې د پودلووی کلی پر یو کافي شاپ توغندۍ ولګېده. د 2022 کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ څه موده وروسته پولودولی سیمه روسیې اشغال کړه چې اوکراین ځواکونو په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په تېر سپتمبر میاشت کې ونیوله. او د څلورو هیوادونو ستور مزلی نن د نړیوالې فضا د نړیوال فضایي مرکز په لوري روان شول. دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي. دا کسان به په فضایي مرکز کې د څلورو نورو فضانوردانو سای ونیسي چې د مارچ له میاشتې راهیسې هلته دېره دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز یو غړی نن له یوه ډنمارکي یوه جاپاني او یوه روسي سره یوځای په فلوریډا کې له کندي فضایي مرکز څخه د فضا په لور روان شول. دا لومړی ځل دی چې فضا ته د څلورو مختلفو هیوادونو با یوزای سفر کوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو پر حق نوی قانون خبري کوي چې طالب چارواکو چمتو کړي او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له یوې خوا ډیر شمیر خبريالان له هیواد وتلي، له بلې خوا ګڼ شمیر رسنیو فعالیتونه درولې دي. له هیواد د یو شمیر خبريالانو د وتلو او د یو شمیر رسنیو د بندیدو یو دلیل پر رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه ګڼل کیږي چې په تدریج زیات شي وي. ډیر خبريالان د ټولنې د زینو نورو طبقو په شان د قوانینو لنشتون او ابهام شکایت لري. په ځلونو خبريالان د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو د استخباراتو لوري نیول شوې دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په ورستیو کې د رسنیو د نوي قانون مسوده د تایید لپاره خپل مشر ته استولې ده. که څه هم د دې مسوده په اړه ډیر وضاحت نشته، خو یو شمېر خبريالان وایي چې لشتر لشه د یو چوکاټ معلومېدل به دوی په دې وپوهوي چې څه خپاره او څه خپاره نه کی. دا مسوده به د خبريالانو د خبريالانو خصوصي او دولتي رسنوي او د طالبانو د حکومت اړیکې تعریف کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد امریکا شخته ویلي چې د رسنوي د نوي قانون مواد چې خپل مشر هیبت الله اخونزاده ته وړاندې کړي شاوخوا اویا سلنه د رسنوي له پخواني قانون څخه اخیستل شوی او ځینې بدلونونه د دې لپاره پکې راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي. د رسنوی په پخوانی قانون کې ویل شوی چې خبريالان سرغړونه وکړي. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون باید د سرغړونې دوسیه د کشفي ارګانونو له مداخلې پرته عدلیه او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي. د ښاغلي مجاهد په وینا په نوي وړاندیز شوي قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی، خو استخبارات حق لري چې د ملي امنیت په مسئلو کې مداخله وکړي. د ملي امنیت موضوع تعریف ته اړتیا لري او که واضح نشي شاید خبريالانو ونو او پری فشار راوړلو ته لار هوار کړی. همغه راز چې په تیرو دوه کلونو کې لسکونه خبريالان په همدې نوم نیول شوې دي. په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان کوربه موزه مش ملمانه دي. په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفما مسؤول زیا بومیا، د خپلواکو خبريالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددي، همداراس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی. درې وړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی مجددی، تاسو چې دننه په افغانستان کې یاست، که اول تاسو ووایئ چې د دې مسودې چې د طالبانو ویاند اعلان کړی ده او وایي چې خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده، د دې په ترتیبولو کې د رسنیو له بنسټونو سره کومه مشوره شوې ده او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، لومړی تاسو، بومیا صاحب او حبیبی صاحب او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه برخه کې خو د تقریبا د نږدې یو کال نه دغه موضوع چې راپورته کیږي، دغه د قانون موضوع او د دې د تعدیلاتو په اړه موږ په دغه دا ویلې دي چې په دغه برخه کې تست موږ سره مشوره نه ده شوې، یوازې دومره ویل شوې ده چې په دغه قانون کې یواز ځین اصلاحات لکه د جمهوریت پر ځای اسلامي امارات راغله دي. نو د څه موږ سره مشوره نه ده شوې او تر څو چې ما نورو هغه بنسټونو چې دنن افغانستان کې کار کوي هغه سره چې ما هم خبرې کړې دي، هغه هم ظاهرا موږ ته د څه خود لیدل چې هغه سره هم په دغه برخه کې مشوره نه ده شوې. په هر صورت سروان صاحب، دا چې دا یو اصول دی په ټولو کې که چیرې یو قانون باندې کار کیږي د اساس نه یا تعدیلیږي په نړۍ کې او خاصتا په افغانستان کې دا معمول و چې په همدغه سکتور سنفی نهادونو سره مشوره کېدل او خصوصا په افغانستان کې په دغه شل کال کې چې څومره دغه قوانینو په برخه کې کار شوې ده په دغه برخه کې مشوره شوې ده. خو په هر صورت موږ په دې باور یو هغه څه چې تاسو خپل تبصره کې وویل، نو دا چې موږ دې باندې وګورو یا دې باندې وخت ورکو چې دې باندې مشوره شوې ده کنه ده شوې، اوس موږ دې ته انتظار یو چې دغه قانون که هر څه وی هغه توشیشي او د نه د بی قانوني نه که یو خصوصا دغه ټکی ته چې مجاهد صاحب اشاره کړی دی، ښاغلی مجاهد چې تخطی او کمیسون پکشته دی، د ټولو نه زیاتره موږ ته دا موضوع مهمه ده. او یو ټکی ته چې موږ اشاره وکړو هغه بومیا صاحب هغه کې بیا پیدایشي تبصره ولري، په پخوانی قانون کې هم په هغه ماده کې چې د رسنیو د ممانعتونو په برخه کې څه چې وو، زه فکر کوم چې ځینې داسې مقررات هم چې اوس وضعه کیږي پکیدای شي په هغه دغه په تفسیر کې هغه وخت یو بل دغه و اوس، نو زیاتره دغه مقررات چې رسنیو باندې وضع کیږي دا د هغه ماده پر اساس کیږي چې د پخوانی قانون کې و.
بله لار په خاور ته پرمستل شوی و ډیر مننه مجددی سه بیا هم نوبت درکو او به ګورو چې بومیا صاحب څوی بومیا صاحب تاسو څوایست د چيله رسنیو سره د رسنیو له خواندانو سره د ژورنالیستانو له ټولنو سره مشوره نه ده شوی څومره هیله لري چې دا قانون به د خبريالانو د رسنیو له غشتنې سره سم قانون وي
سلامونه ښاغلی سرلان صاحب تاسو ته د جنو اوریدونکو ته مو د بحث ګډونوال یو ښاغلی مجددي او همداراز حبیبي صاحب ته اول خو دینه چې په یو ټولنه کې په یو سکتور کې قانون هیڅ نه موجود له هغه نه ډېر بد قانون هم ښه ده چې موجود شي دا یو اساسي عنصر ده د ټولنه کې د یو سکتور یا د خلکو د حقونو مکلفیتونو د امتیازاتو د واضع کولو لپاره دا چې دلته د دې سکتور کارونکي یا کارکونکي څه حقونو مکلفیتونه حقونه لري څه امتیازات لري په وړاندې څه مکلفیتونه او څه واجب لري او داسې حکومت د رسنیو د سکتور اړوند کارکونکو په وړاندې څه مکلفیتونه او څه هغه لري واجب لري دا به هم واضح شي خو مهمه مسله د قانون موجودیت ته تر هغه لا هم مهمه دا ده چې د تطبیق څرنګواله یا ډول د تطبیق د سیاسي آداب د قانون په شکل کې پاتې شي او کبه هغه د تطبیقي جنبان پیدا کاندي په خاطر دې هم تاسو شاهدان وې نو د ما همکاران هم شاهدان دي چې کاغلی مجاهد ویډیو په خپل یو مصاحبه کې چې د رسنیو په قانوني قانون مریولج را ده اما د دې خبرې سره سره هم هیڅ کله قانون د تطبیق نه سره کله به ملي امنیت کله امر بالمعروف او یا هم نور ادارو او یا کله به افراد او اشخاص خبريالانو او د رسنیو په چارو کې مداخله کوله او نن د په دې سکتور کې به مال نفوذ کاوه چې دا ډېر د تشویش وړ و په دغه ټول د دوه کلو کې تقریبا را به سودي مسلې ته چې تاسو ویلې په خپل نو خبرو کې د کودم کې ښاغلی مجاهد چې ګوا کې 10% اصلاحات په دې قانون کې راوستل شوي دي اول خو دغه پوښتنه باید وشي چې دغه موجود قانون آیا دا قانون چې په اړه کې خبرې کیږي چې په دې ورځو کې به نافذ شي دا تعدیل ده او کدا نوې قانون ده کچیرې تعدیل وي نو هغه پخوانی قانون خو مشروعیت له اساسي قانون نه اخیستل شوی و د دې تعدیل مشروعیت پروسه به څنګه یا ته مراحل او پروسه به څنګه یو قانون چې ولسی جرګې پاس کړي او یا بل تعدیل چې یو فرد پکې راولي د دې ترمنځ هغه حقوقي سمونه ناممکنه ده د حقوقي نظم او نظام په اسنه باندې بل دا مسله چې دا پوښتنه باید وشي چې دغه 10% اصلاحات چې راولي آیا دا شکلی اصلاحات دي که محتوایي ښاغلي مجددي ویلي چې تاسو ویل کېږي چې ګواکې د هم د بل چا نه قانون ویلي چې په دغه قانون کې به یوازې د جمهوریت نومونه اخیستل کېږي او ایسته کېږي او د امارات نوم به راځي زه فکر کوم چې دا 10% نه جوړي او دا به مهم وي که چیرې محتوایي 10% تغییرات په قانون کې راغلي نو تقریبا 0% محتوا د قانون تغییر شوی ده ځکه ډیری مواد په یو قانون کې شکلی وي و محدود برخه محتوا ته پرې خودل شوی لکه فرض مثال دولت افراد اشخاص حق لري چې د رسنۍ جوړې کاندي دا یو شکل ده کنه شکلیات دي اما دا چې محتوا یې سره کوم سره کوم جوړول شي په دې کې چې د تغییر راغلي دا به ډېر مهم تغییر ده او د تشویش وړ ده قوانین په ټولنو کې په نظامونو کې په دوه ډولونو باندې جوړیږي یا اهداف د مقنن دو هدف مقنن که تعقیبی د قوانینو په انفاس کې د قوانینو په جوړولو کې یو داسې په ټولنه کې د حکومت د اقتدار ساتل یا اجباری نظم را مستقل د حکومت لخوانه چې هر څه حکومت حکم کې یا اقتدار یا حاکمه قوه حکم کې قوانین به د دې احکام او د دې پلي کولو لپاره یا د قوانین به د اهداف او د پلي کولو لپاره په اجباري شکل باندې زمينه مساعدي د شدا ډول قوانين معمولا د دیکتاتوري نظامونو یا دیکتاتورشپ نظامونو لخوا نه رامنځته کیږي چې په هغه کې سکتور یا اشخاص او افراد او یا عامه طاقته مسائل ته دونه اهمیت نه ورکوي. بل ډول هغه قوانین چې معمولا د مدني حکومتونو لخوا نه رامنځته کیږي چې هغه په دیموکراتیکو جمهوریتونو په استناد باندې جوړ شوي هغه قوانین د سکتورونو د ضرورتونو په بنا باندې را جوړیږي چې سکتور دغه ضرورتونه لري او دغه امتیاز په مقابل کې حکومت ورکول کیږي تر څو د دغه سکتور د لا ښه فعالیت لپاره زمینه او مسؤلیت د فعالیتونو برابر کاندي. زه فکر کوم چې دغه دوام د قوانینو مبدأ نه تر څو په عادلانه شکل باندې حقونه امتیازات د سکتور کې توظیف او په مقابل کې ځینې مکلفیتونه هم ولري سکتور تر څو د نورو حقونو
بله
ساتنه وکړي. یعنی ځینې خپل حقونه به سکتور په اقتدار ته په ضمانت کړي تر څو مجموعه د مشروع نورو حقونو د اقتدار لخوا د تطبیق یا د ساتنې زمینه یو ته مساعده شي. دغه شکلونه مې
سلامت و سیب بومیا سیب کور ودن عبی بی سیب مجاهد سیب ویری دی چه دا زین بدلونونه چه دا دیرش پی سر بلیلی دی دا دی لپر راوستل شوی چه دا قانون لإسلامی شریعت سر برابر کرل شی. د جمهوریت دوره د رسنوی قانون هم حکم کاوه چې د رسنوی ټول فعالیتونه باید له اسلامي قانون سره سمون ولري. نو تاسو توقع څه ده چې څه ډول تغییر به پکې راوستل کیږي چې د قانون له شریعت سره برابر شي؟
سلامونه درنه تاسو استاذ قدرمنو مشرانو میلمنو بومیا صاحب او مجددي صاحب او ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو خپل هم ویلې او خواني قانونم دا حکم کاوه چې ټول هغه کړنې چې د رسنوي دي هغه باید د اسلامي اصولو په رڼا کې وسی. یعنی موږ په خوا هم چې کوم قوانین و کوم لایحې او کوم اصول و دا ټول په اسلامي اصولو برابر و یا د اسلامي اصولو په بنا باندې موږ مخته تلو. ولی دوی چې کوم زیات پافشاری په دې باندې کوي چې والا موږ اسلامي هغه کوو یعنی دوی خپل هغه خپل اصولو په مطابق کار کوي چې دې ته موږ په کلی توګه نه شو ویلای چې اسلامي ځکه پخوانی پخوا هم موږ اسلامي اصول درلودل. ولی یو شی چې زه اضافه کوم چې دا مسوده یا دا قانون نه بلکې یو استبدادي او یو طرفه مسوده زه دې ته ویلای سم یو لایحه چې لنشتون نه یې چې په مشانو هم ویلي شتون مهمه ده ځکه اوس هغه څوک چې هلته کاروبار کوي د رسنیو یا رسنۍ په مخ به یي له ناچارۍ له مجبورۍ او له ناکامۍ نه مجبورې دي چې همدې دوی دغه هر یو طرفه قانون هم چې دا فالو کړي یا پلي کړي ځکه له هېڅ هغه دستورالعمل نه یا هېڅ هغه قانون نه یا هیڅ غل لاینه دا یو شی چې دوی په لیکل باندې ولري خدای ځکه په خو یا دا وسه مونږ او تاسو خبرې کوو مونږ دا څه نه لرو ځکه دا وسم چې زبته خبرې کوو مونږ لاس خبر اعلان الته بنديان دي په بندخونو کې دي په زابل په روزګان په کونال په ننګرهار او په مختلف ولایتو کې خبر اعلان بدون دي چې مثلا د سرغړونو کمیسون په جریان کې ووسیږي دوی بندیان سوی دی او دا وسم شاید زما خبر مجددی سر تایید کی چې دوی بندیان دی لا کچېری دوی د قانون یا د پخوانی قانون یا د شکایت د قانون یا کمیسون وفادار پاتې وای د دې له طریق نه دی مثلا د رسنیو کوم کړنې څارل یا هغه کوم سرغړاونې د کمیسون له طریق نه کولی باید دغه دوی په جریان کې باید یو دغه طریق نه دوی سرانوالي ته معرفي سی وای یا هغه اړوند ادارات ته معرفي سی وای ولی برعکس د شکایتونو د کمیسون د لایحې دا خبر اعلان د وسن بندخونه کې دی او په مختلف ولایتو کې هغه دی او دوی یو طرفه مساوده ک برابر کړي هم ده دا یو استدادی او یو طرفه د سر العمل بل لیسو او د قانون نه محتانه سوار کولای.
بله ډیر مننه. لیکن لدی سره سره چې تاسو هم تاییدوي بومیا صاحب هم تایید کړ او فکر کوم چې مجددی صاحب هم تایید کړ چې تر بی قانوني لا یا هیڅ قانون نه که خراب قانون هم بهتره دی. او مجددی صاحب که داسې فکر وکړو چې طالبان په دې برخه کې یو تجربه کوي چې شاید دا یې اوله تجربه وي چې یو مدون قانون جوړوي، فکر نه کوي چې دا به لاره هواره کړي چې دوی په نورو برخو کې هم قوانین وضع کړي؟ اوس د ډیرو خلکو شکایت د نورو برخو هم همدا دی چې وایي نه پوهیږي چې قانون څه دی، ځکه چې دوی اساسي قانون نه لري، اساسي قانون یې لغوه کړی، نور قوانین هم ورسره لغوه دي. کله چې زړه وي نه دی لغوه، کله چې زړه نه وي لغوه دی. څه فکر کوي دغه خوشبینی رامنځته کوي کنه؟
دقیقا نه سالان صدا به یو ښه اقدام وي. زما زه د دغه ورځو انتظار وم، هغه وعده چې ښاغلی مجاهد د قندار خبریالانو ته ورکړی و تقریبا دوه اونۍ مخکې چې دغه قانون فصل 15 ورځو دا به توشي او عملي شي. نو زما کله چې د سیزن زنګونه راځي یا مسیجونه چې په دغه برخه کې خبرې وشي، زه داسې په دې دغه کېږم سرچ کړم چې کېدای شي هغه قانون باید پلی شوی وي چې ما نه نظر غوښتل کېږي. نو زه د همغه په تمه یم او انشاءالله چې دغه قانون زر پلی شي او دا لاره خلاصه کې نورو برخو ته، که څه هم دا کارونه چې په اداراتو هر ځای کې چې کېږي خو دا معلومداره ده چې یا همغه قوانینو پر اساس باندې کېږي. او پخوا هم ما چې څه معلومات کړی دی او ځینې مسؤلینو سره چې ناسته مې درلود هغوی ویلی دی چې موږ ته ویل شوی دی چې په دغه قوانینو عمل وکړي او هغه ځایونه چې شریعت سره په تکر کې دی هغوی یادداشت کړي او دا وړاندې کې اسلامي امارات رهبری ته چې دی توشی شي. نو دا دغه د رسنیو قانون به انشاءالله چې دغه پیل وي او نورو برخو کې هم مګر تاسو قانون ولرو.
بله ډېر مننه. قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي راډیو تشناس بلد خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د رسنیو په هغه نوي قانون خبرې کوي چې طالب چارواکو چمتو کړی او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې دي. زموږ د خبرونې ملبانه دي په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفما مسول زیا بومیا، د خپلواکو خبريالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددي او ژورنالیست او د تجلا راډیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبي. بومیا صاحب، د شاغل مجاهد په وینا په نوي وړاندې شوي قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی دی چې مجددي صاحب دا ښه اقدام وبالو او تاسې هم فکر کوم، خو دا هم ویلي دي چې استخبارات به حق لري چې د ملي امنیت په مسئلو کې مداخله وکړي. له دې موضوع نه د دوی منظور څه کېدای شي؟ آیا فکر نه کوي چې دا به دوی ته لاره پرانیزي چې هر څه یې زړه غواړي هغه د ملي امنیت مسئله وبولي؟
دغه محتوی مسله چې ما په وخت اشاره او سبب سره هم دي ته وایي په شکلیاتو کې ویلي دي چې د سرغړونو کمیشن به موجود وي. خو دې کمیشن کې به ملي امنیت صلاحیت ولري چې مداخله وکړي هغه مسایل چې په ملي امنیت پورې اړه لري، هغه به د ملي امنیت استازی موجود وی او دا مسله به څرګندل کیږي. البته کیدلې سولې چې دا مسله د تشویشونو د رفع کولو لپاره وي د دغه کمیشن ته خپل صلاحیت
لیکن امداد ملی امنیت مسئله فکر نکوی چې په نورو هیوادونو کې هم مطرح ده، ځینې شان دي چې رسنۍ حق نه لري چې هلته مداخله وکړي، مثلا په هیڅ هیواد کې شاید اجازه ورنه کړي چې یوه رسنۍ قومي مذهبي او داسې نفاق ته لمن ووهي، یا فرضاً د هیواد نوم چلنج کړي، یا تاریخ چلنج کړي، یا ځینې مهم شخصیتونه چلنج کړي. نو په نورو دنیا کې خو هم دا یو تری وحده پرسته، فکر نه کوي چې د دوی به هم اشاره دې مسایلو ته وي؟
دا چې اشاره خط څه ته وي خو اصول داسې ایجاب نه کوي. دا کمیشن ته به صلاحیت ورکړی و تر څو د رسنیو دغه مسائل وکړي په آزاده شکل باندې. فوخانی قانون کې هم همداسې و، هیڅ رسنۍ نشوای کولای چې د اسلام ضد یا د اسلام مخالف نشرات وکړي، هیڅ رسنۍ نشوای کولای چې د ملي ګټو ضد تبلیغات وکړي، هیڅ رسنۍ نشوای کولای چې طبقه بندي سوی یا حکومتي اسرارو ته لاسرسی پیدا کند یا ویازه خبره کند.
آیا همده عملی که دو او کنه همده ده خوب
دا چه تدبیخی ده کنه ده بیله مسئله ده، ولی پا قانون که موجود بود اغا وقت چه قانون چه ده تدبیق زمینه نو مساعده اغا یو بیل بحث چه اکثریت و قوانینو تا ده تدبیق زمینه ده مافیا و ورلارد و د په حکومت کې دیننه د فرقه ای جوړښتونو د قوانینو د نه تطبیق زمینه مسایل کړی وي. نو خو هغه مسایل نسته حکومت یې کلوخ ته یا ولسته کچېرې د کمیشن ته صلاحیت ورکړی وای چې کچېرې یوې رسنۍ فعالیت وچېرل سي په علمي او اکاډمیک شکل باندې، هغه فعالیت د رسنۍ یا هغه خبر یا هغه وزاره هیچی اغا برنامه که ده آمه امنیت دواخه ولی وی که دل کمیشن ته صلاحیت ورکره وی ترسو اغا ده امنیت داخلی سارنوالی ته راجی کره وی ترسو ده ملی امنیت ده ساتل و پرانا که اغا قوانین سی دلتا نافذی ده و قوانین و پرانا که او ده ملی منافع و پرانا که سارنوالی پا اغا تحقیق کره وی او محکمه خپل حکم پی باندی صادر کره وی. دا چه پخپل راجی دغه سارنواله یا پختل د ملي امنیت راځي په کمیشن کې ځای په ځای کیږي، دغه لته به پرې توګ کمیشن یا صلاحیتونه د کمیشن یو څه ټکې نه کیږي. صلاحیت په ور کړی وای کمیشن ته تر څو کچېری ورسنه د اسلام ضد مسائل خبره کړی یا د اسلامي اصول او احکام خلاف نشرات کړی وای دا به معرفي کړی وای امر بالمعروف ته، یا به امر بالمعروف اور سوې و د دوسیه سره چې دغه رسنۍ دغه برنامه د اصول خلاف ته او د اسلامي شاعر خلاف ته په کمیشن کې بچل سره چې وکړند تا کنه بیا به د دوسیه په کوم هم داسې کېدل دا به راځي کړي و محکمه ته، او یا که چېرې د ملي امنیت یا د عامه امنیت یا د عمومي د هیواد د منافعو خلاف نشرات کړي وای دا به هم دغه کمیشن باید په تخصصي شکل باندې بررسي کړي وای او دوسیه په هغه قانوني شکل باندې هغه لازم مرجع ته معرفي کړي او تر څو هغه معرفي سره اوس خو دلته کچېرې دغه نهادونه په خپله راځي کمیشن ته بیا نو عارض نهادونه به څوک کړي، کچېرې حکم ورکوونکي نهادونه یا څېړونکي نهادونه یا تحقیق کوونکي نهادونه په خپل راسي دي کمیشن ته چې هغه عبارت له امر بالمعروف نه ده، عبارت له ملي امنیت نه ده، بیا به نو شکایت کوونکي یا راپور ورکوونکي نهادونه څوک کړي. دلته یو استحقاق د صلاحیتونو او مسؤلیتونو رامنځته کیږي چې هیڅوک نشي کولای چې یو نهاد عارض خپلوي، شاکی خپلوي، او هم څېړونکی خپل وي، حکم ورکوونکی خپل وي. دغه یو حقوقي مشکل رامنځته کوي.
بله ډیره مننه بومیا صاحب. حبیبی صاحب دا چې وایي چې د افغانستان ټول اتباع به کولی شي د رسنیو ادارې جوړ کړي، تنظیم کړي او یا کار ورسره وکړل شي، دا به وایي په دې نوې مسوده کې وي، دا تاسې یو مثبت ګام نه بولئ؟ دا سمه ده چې په جمهوریت کې ډېره ازادي وه او هر چا کولی شوی رسنۍ ولري، لیکن که د افغانستان ور تېر تاریخ ته وګورو داسې ازادۍ نه وې.
تاسو وګورئ په قانون کې هیڅ وخت نه دی ویل شوی چې تاسو کوم ډله یا کوم فیصدي خلک کولی شي چې یو رسنۍ جوړه کړي، یا که د اساسي قانون د 15 مادې ته تاسو توجه وکړئ، هلته ویل شوی دی چې هر د افغان تبع و یا وګړی حق لري چې نهادونه تاسیس او پرمخ یوسی، یعنی د غرسنی هم یو بنسټ یا یو نهاد ده چې هر وګړی ها جمهوریت کې یا پخوانی قانون کې هم وخت حق دلود ده چې یو هغه وکي، یو رسنی ایجاد کی یا پرمخ بوزي، یعنی دا پخوا هم په قانون کې راغلی او په 15 ماده کې دا ذکر شوی دی واضح توګه. نو د کوم د سنوي کوم بل نوی خبره نشته، ځکه دا د پخوانی خپله وایي چې 100% د زور قانون څخه خپل سوی ده، دوی چې دا غدیر 100% په کې تغییرات
راوړي، یعنی په 100% کې کېدای شي چې هم دا برخه مستلې وي.
نه نه، 100% دوی کوم پرمختګ پکې نه درا وصلای، بلکې د شاتګ طرف ته دوی هڅه کړې ده، ځینې قیدات یا خپل هغه کوم هغه چې دی هغه پیرا وسلې سانسور پکې وځه کړای دا، ځینې اصلاحات پکې اضافه کړې دي چې هغه دوی خپل حق ده چې مثلا د جمهوریت په ځای امارات ولیکي، ولې ځینې داسې خبرې هم تاسو به د مساوات کله روزي به بعد موږ د خبرې شاهدان اوسېږي چې زیات داسې اصلاحات یا داسې موادات به پکې وي چې د رسنۍ باندې د سانسور خبره تاییدوي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشناس ملنډي خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د رسنیو په نوي قانون خبرې کوو چې طالبانو یې مساوده چمتو کړې او خپل مشرتې د تایید لپاره استولې ده. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ یا د دې موضوع په اړه نظر څرګند کړئ، کولی شئ په دې واتس اپ شمېره له موږ سره تماس ونیسئ: 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
صفر یو او یا هم په دې ټلیفون 00 24 12 15 40 00 00 24 12 15 40 00 00 اوریدونکی نه نه لرو وربشو بیرته میلمنو ته شغل مجددی طالبانو چې په دې لکه چې دوی وخت رسیدلی دی په دې دوه کلونو کې مش پر لپسی اوریدلی دی چې رسنۍ بند شوی دی مجددی صاحب متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو خیر وربشو بومیا صاحب ته بومیا صاحب په دې برخه کې تاسو همیشه ارقام خبره کړی دي چې څومره رسنۍ بند شوی دي څومره خبريالان له وطن وتلی دي آیا تر اوسه پرې موږ داسې کوم خبر درلو چې نوې رسنۍ ایجاد شوی وي نو فعالیت باندې پیل کړی دي
مانه مخکې له دې چې دا دې پوښتنې ته جواب درکوم یو به خني سوال ته لاړ شم چې دا به هیڅ نه مسته کوري بیا هم یو مسلې ته راځو په دې نو مسلې دا کې تاسو چې ویل چې ویل چې هغه افغان کولای شي چې رسنۍ جوړ کړي او دا ویل چې په خني قانون کې دا مسله و نو بنان کوم هغه نه ده سوال تجدید نه راغلی په خني قانون کې او شریعتي و چې په افغان کولای شي خپل عقیده خپل نظریه خپل حقوقونه د کاریکاتور فلم رسنۍ او یا د نوښتۍ له طریق نه هغه کاندي ادراز کاندي او خلکو ته وړاندې کاندي یا هم د یو سیس له طریق ایا په دې قانون کې به هم دغه شی راغلی چې هر افغان کولای شي خپل عقیده
لیکن د عقیدې مسله خو د دوی لپاره به شاید د منلو نه وي که عقیدې نه دوی ډېر چې کله عقیده یادو دوی مذهب خواته کشوي که چېرته سیاسي نظر وي.
دغه مسله د محتوا ده چې هغه شکل یې راوستی ده خو محتوا یې ترې حذف کړی ده چې هیڅوک نشي کولی. ټول خلک کولی چې رسنۍ جوړې کاندي د اسلامي عمارت په چوکاټ کې او د دوی د احکام او فرامینو مطابق بخبه نشرات کوي. هیڅوک نشي کولی په رسنۍ کې موسیقي خپره کاندي، په ټلویزیون کې فلم خپور کاندي، تفریح خپرونه وکړي، نجونې راشي په رسنۍ کې کار وکولی شي. دغه هغه محتوا ده چې ترې اخیستل شوی ده. نو بنان بیا هم زه درته وایم چې که ډېر سوي سده محتوا له قانون نه وویستل شي یوازې الفاظ پاتې کېږي او ښایي ډېر سوي سده محتوا نوي محتوا کې ورداخل شوي نو سل فیصده قانون تغییر ده. دې ته باید ډېر خوشبینه نه اوسو چې د اویا فیصده د پخواني قانون مطابق ده، اما دې ته باید خوشحاله اوسو چې حداقل یو قانون خو موجود ده او د امیدوارو چې زمينه د عادلانه تطبیق مساعده شي. دا به سې تاسو د وروستۍ پوښتنې ته چې تاسو ویلې چې اعداد او ارقام ورکړي دي چې دغونه رسنۍ سقوط وکړه او دغونه رسنۍ له منځه لاړلې او یا هم دغونه خبریالانو مغه ورکړی دی، کار یې له لاسه ورکړی دی. په دې باندې به بیا بحث نه کوو چې څومره خلکو کار له لاسه ورکړی یا څومره رسنۍ سقوط شوي دي. خو دې باندې بحث باید وشي چې آیا په اوسني وخت کې رښتیا هم نوې رسنۍ ایجاد شوې ده که نه. ځینو پخوانیو رسنیو چې یو ځلې بیا اقدام وکړو په فعالیت باندې ځینې بیرته د ګڼو عواملو چې ظاهرا اقتصادي عوامل په ګوته شوي دي بېرته فعالیت درولی ده. خو په بیرون د افغانستان کې ځینو رسنیو کارونه شروع کړي دي او هغه تاسیم شاهدانې په کور دینه نه باندې یو شی چې ډېر پرمختګ کړی ده د طالبانو پر اتاک سره یوټیوب چینلونه، ځکه هر ادارې اوس تقریبا داسې معلومیږي چې هر اداره یو دوه یوټیوب چینل لري چې د هغو یوټیوب چینلونو له طریقه خپل هغه فعالیتونه ته انعکاس ورکړي او خلکو ته یې رسوي. د هغه تاسې که وګورئ یوازې یوه شاروالۍ لس پنځلس یوټیوب چینله هغه کې دغه نشرات معلومیږي چې سپانسر کوي او دوی نشرات ورکوي. یوازې شاروالۍ د کابل داسې د نورو غټو کارونو شاروالیانو څه کارونو کې بله مسله ده. د همدې تر څنګ د امنیت ځینې ارګانونه د پولیسو ارګانونه یا هم د نورو هغه اداره چې یو څه امکانات لري او منابع مالي منابع په لاس کې لري هغو یوټیوب چینلونو ته مراجعه مخه کړې ده. د دې لپاره دوی هم پوه شوي دي چې اوس کرا کرا موږ د سکرین رسنۍ هم په افغانستان کې مخ په ختمېدو کې دي. علاقمندیزونه کم ډېره نسته ورسره او په ښارونو کې حتی په کلیوالو سیمو کې هم چون د انټرنټ لاسرسی اوس ډېر ده، د راډیو او ټلویزیون نه خلکو یوټیوب خواته ډېره مراجعه کړې ده او د دغه ګرځنده رسنۍ چې په موبایل کې دي چې هغه یو له جملې نه یوټیوب او واټساپ دا اپلیکیشنونه دي. دغه اپلیکیشن ډېر طالبان اوس کاروي او ډېرې روجو هم ورته کړې ده. له هغې جملې نه رونق د بازار د یوټیوبرانو په داخل د افغانستان کې د پخوا په پرتله ځواکمن او واکمن ښکارېږي چې هغه هم د ځینو اهداف لپاره کارول کی.
بله ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه، آزادي راډیو.
السلام علیکم صدوان صاحب محترم، جوړ بخیر محترم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
او مننه البته محمد نبی احمدی ما سلامونه وایم مننه تم تاسو ته محترم خدای کی جوړ روغ اوسئ.
کور دی ودان، مهرباني.
او خوشاله البته سروان صاحب رسنۍ وګره یو ډیر سپیشل نوم ده، یعنی په دې معنی رسنۍ نه نړۍ کې وګره چې سونی یا محتاج وطن کې دا رسنۍ دي چې غږ پورته کوي. خو بدبختي دا چې دا سروان صاحب وګوره مونږ کله کله به دغه تېرو حکومتو کې به مونږ فکر کوو چې دا رسنۍ مونږ نشي شفافه هغه برنامه به مخکې نه بولي، یعنی توپیر به کې راوسي یا بدسې نواقص به کې را پیدا شو. یعنی یو څوک به ورته راغی هغه به ورته داسې نشر کړه، یو څوک به ورته راغی چې نه په دغه هر چا طبیعت به کوو. نو رسنۍ اوس وګوره افغانستان کې تاسو به اویا فیصده جمهوریت هغه پلی کېږي، نو دا یو ښه ګام دی. یعنی وګوره چې هغوی کې هم نقصاتو ډېر وو، خو اوس خو وګوره چې چوکاټ باید منظمه شي، هغه څه چې وجي کې مشکلاتونه پیدا کېږي یا ستونزې پیدا کېږي هغه په ښه توګه باید اول بررسي وشي، دقیق معلومات وشي، بیا نشر کې خدا یو بهتره کار ده. نو اوس عمارت هم کوشش کوي چې همداسې واقعیتونه وړاندې شي، نو داسې نه شي کېدلی چې یو څه دوی بل څه وایي. نو دا یو ښه ګام ده، او که موږ تاسو داسې فکر وکړو، دا تېرو حکومتونو کې ما مخکې ویلې، نو داسې کارونه مخکې منظمه نه وو، که منظمه وي خو موږ تاسو ستونزې به کمې شوې. یعنې دېر 40-50 کاله شو موږ تاسو دا مشکلاتونه لرو، خو دغه نواقص یې درلود البته. نو بس باید کوشش
سلامت کور ودان. وګورو چې مجددي صاحب ستاسو د څرګندونو په اړه څه وایي. مجددي صاحب، که مو د دوی خبرې اورېدلې وي، مهرباني ځواب ورکړئ. څومره ورسره موافق یاست؟
زما تلفون یو څه وخت لپاره قطع شوی و، د احمدي صاحب خبرې یو څه مې واورېدل.
بله، خو د دې اصلي خبره دا و چې وای کده 80% هم د جمهوریت د وخت د رسنیو قانون وي، نو دی وای چې مثبت کار دی، ځکه چې د جمهوریت په وخت کې هم رسنیو ډېر مشکلات درلودل. شاید هغه مشکلات چې 80% مجاهد وایي چې تغییرات دي، دا به هغه مثبت تغییرات وي، هغه خلاوي چې پخوانی قانون درلودي هغه به رفع شوی وي.
سروان صاحب، یو خو ملګرو ته به معلومه وي او ډېری همدغه قانون په برخه کې کار کړی دی، کموک لار شو زن د خبرې کې ما سره موافق نه دی، خو اوس وضعیت هم داسې دی چې کموک 2001 کال نه تر 15 کار پورې لار شو، او بیا دین وروسته هغه د رسنیو اول قانون ته وګورو، نو دا چې څو واره تعدیل شوی دی. خو په هر صورت زه بیا هم په همدغه ټینګار کوم، دا خو مخکې د وخت نه دی چې موږ وربندې تبصره وکړو چې دا کوم برخې به له منځه تللې وي او کوم برخې به پاتې وي. خو که چېرې یو څه ستونزې هم ولري، نو که همدغه هماغسې چې بومیا صاحب وویل، هماغسې چې دغه احمدي صاحب تبصره درلود، که همدغه 80% هم تطبیق شي، چې مخکې متاسفانه رسنیو قانون هیڅ نه تطبیقېدل، او د موک کچیر ډیر ښه قانون ولرو او تطبیق وړ نه وي او تطبیق ونه شو کولای، دام خنه دی. موک خد اطلاعات او تلاسفی قانون درلود، مگر په عمل کې موک هغه تطبیق ولې نه شو، او بل د رسنۍ او د تاسیس د آزاد رسنۍ او د تاسیس مقرره مو درلود. تر اخره پورې د اطلاعات فرهنګ وزارت موک بومیا صاحب نور ملګرو تل هڅه وکړه چې هغه مقررات تطبیق شي، یو رسنۍ هغه ونه منل، نو یوازې هغه په اساس باید د رسنیو کارکونکو هغه امتیازات او هغه امکاناتونه برخمن کېدل چې یو خدمات ملکی مامور هغه امتیازات درلود، مگر هغه هیڅوک نه منل. او دغه پر اساس باید هر رسنۍ کارکونکي دوسیه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې وای. نو یوازې زما په یاد دی، اخرنۍ ناستو دغه مسؤلین سره زما په یاد دی، یوازې پژواک خبری آژانس خپل هغه د رسنۍ دوسیه اطلاعات فرهنګ وزارت ته سپارلې و، نور یو رسنۍ دې ته حاضر نشو، او نشراتو باندې ډیر استوزه و اطلاعات فرهنګ وزارت ډیر هغه مقتدر موین چې دغه شوای شفت و دی کنترول نه درلود رسنیو باندې. خو په هر صورت نو هیلمن یو چې دغه ډیر سلنه د دې لامل نشي چې رسنۍ هغه خپل ازادۍ له لاسه ورکړي، خپل هغه محتوا چې څه ټولنې ته ضرورت دی او باید هغه محتوا نشر شي، هغه له لاسه ور نه کړل شي. نو زه بیا مغسه خپل اول خبرې ته ځم چې موږ به دا د وخت نه مخکې چې دغه موضوع باندې تبصره وکړو. نو هیله من یو چې یو ښه قانون وي د ټولنې مطابق، یو قانون وي د افغانستان د خلکو غوښتنې مطابق، یو قانون وي د خلکو د رسنیو باندې محدودیت نه وي، او دا رسنیو داسې یو مسیر ته سوق ورکړي چې د ټولنې او د افغانستان په ګټه وي.
ډیر مننه سلامت اوسې حبیبي صاحب. د تطبیق مسله هم ډیره مهمه ده، تاسو ټول موافق یاست چې تربیه قانوني قانون شدی، خو د تطبیق مسله دا ځل دی طالبان چې راغلي دي لا بل ځل سره یو څه فرق شته. په یو ولایت کې یو ډول چلند کوي، په بل کې بل ډول چلند کوي، یا تا د شونځیو په برخه کې هم موږ ولیدل چې په یو ولایت کې یو ډول و په بل ولایت کې بل ډول و. د ښځینه خبریالانو په برخه کې یو شمېر ولایتونه دي چې اصلا ځمکې دومره په ښځینه خبریالانو تنګه کړې ده چې کار یې بیخي پریشی دی. حتی یوه خبریاله ښځه په ځینو ولایتونو کې نه موندل کېږي، یا په ځینو ولایتونو کې رادیوګانو ته ویلي چې ښځو ته اجازه مه ورکوئ چې ټلیفون وکړي یا یې غږ مه خپروي، لیکن په ځینو ځایونو کې بیا ښځینه ویندویانې لرو. دغه مسله دا شک څومره قوي کوي چې طالبان که قانون هم وضع کړي او اعلان یې کړي تطبیق به کړی شي او کنه؟
بالکل، دا د اندسې ول ده. په دا تېر دوه کالو کې موږ او تاسو ولیدل چې دا سای په موږ باندې تجربه وسوه چې په موږ باندې د ښځینه او د ټلیفون اړیکې بندې کړې، او دوی غوښتل چې باید موږ د هغوی اړیکې وانخلو. په هماغه ماښام په هماغه ورځ چې موږ جلسه درلوده د دوی له چارواکو سره، دا مثال ما ورته راوړو چې وروره ته د تېر ماښام چې د جمعې شپه وه په لمر ماښام کې د تا طالب چارواکي المر مخام کې خزینه خبريالان سره ټوکی ټکار کولې، او د شخصي ژوند په اړه کې پوښتنې کولې، او ځات ازینې ګیمونه مختبول، او تر ازي ماته په ولادت کې راتوي چې د خزي غږ مو مخبروانو دا څنګه یو قوم دوا اواز سمغه ورسته ده. ما لکه په خامن چې ویلې ما خپل رسنۍ باندې کړو خپل مدارس ریکالیک می صادر کچیا وای په کمدا خبره واسه باید یو شان لایحه جوړ شي چې دغه لایحه یا دغه دستور اعمال یا حتی چې تاسو ورته نوای یو هغه بدوی چې دغه ټول د فنې د پیاو سره وکړل شي. ولی تطبیق کې وطن سوزیده سا او د جمهوریت په وخت کې ستونځوي، او لدینه به ورسته هم ستونځوي.
بله ډیره مننه. بومیا صاحب، د رسنیو د پخوانی قانون په برخه کې هم دلته هم اشاره وشوه چې هغه هم نیمګړتیاوې درلودې. غټه نیمګړتیا یې څه وه چې فکر کوي باید یاد شي، او ګوندې طالبانو په دې نوې مسوده کې چمتو کړی دی هغه ته توجه کړې وي؟
پته نشکه سره له دې چې د کمیشن کې چې په خانه قانون جوړیده د تشویق د کمیټې غړی یم. خاصه قانون او کله قانون و، اما متاسفانه ډېر د تطبیق برخه ته توجه نه وسوي، یا کوکه د قانون مواد او د ټولنې یا د حکومت ځواک نو سره بیلانس کړی سی یا دا کولې چې موږ تطبیق وکړو. دا اومده ستونزه وه، او په خاني قانون کې دا د تطبیق ستونزه موجوده وي، یا دا و چې قانون د ټولنې لساته ډېر جګو، یا دا و چې د موږ حکومت د دې ظرفیت نظر لوزي چې هغه قانون تطبیق کاندي. دي چې دا اومده ستونزه د کڅنګ سي د وخت موجود څه کوم څه اشاره وکړه، د دې قانون تر چتر لاندې ډېر داسې طرز العملونه او دستور العملونه لایحې وي چې موږ تصویب کړلې، ولې تر پایه منحص لایحه پاتې شولې او د تطبیق وړ نه وي. دا عمده ستونزه د قانون وه. امیدوار یم چې په نوي قانون کې تر اوسه لا جوړم نه ده یا هم تصویب شوی نه ده، هلته موجود نهادونه او خبریالان د اطلاعي وکیل طالبانو سره له مشرتابه سره چې علاوه په دې باندې چې رسنۍ د حکومت په وړاندې
مکلفوي په ځینو امورو باندې. رسنۍ یا رسنیز شرکتونه د خبریالانو په وړاندې هم مکلفیتونه ورته ورکړي چې دا تر ټولو عمده مسله ده په قانون کې چې باید ذکر شي چې یوه رسنۍ د یو خپل خبریال په وړاندې څه مکلفیتونه لري، د هغه د حقوقو، د کاري حقوق، د کار په دوران کې حقونه، ځکه مکلفیتونه لري او هغه نه لري، حقونه نه لري. دا مکلفیتونه د خبریالانو او حقونه کې په واضح شکل درد شي او رسنۍ په تطبیق باندې مکلف کړلای شي. او یو مسله چې تر ټولو عمده مسله ده، د بازنشستګۍ مسله ده چې رسنۍ مکلف کاندي چې مسله د تقاعد په وړاندې، ځکه د دوی د معاش نه تاکس، مالیه او تقاعد اخیستل کېږي، نو باید رسنۍ مکلف شي په دې باندې چې وروسته له تقاعد او خبریال نه، یا کله چې وزل کېږي یا مړ کېږي یا هم زخمي کېږي یا د کاري ساحې نه لرې کېږي، مسله د تقاعد د خبریالانو باید په نوي قانون کې عمده مسله وي. که چېرې نظام غواړي، حکومت موجوده غواړي چې د رسنۍ مکلفې کاندي او د خبریالانو چې د رسنیو عمده د ماشین برخه ده، د دوی حقونه هم ده کې په ځواکمن انداز کې جای په جای سي او زمينه د تطبیق هم دولت او هم رسنۍ ځینې مکلفیتونه واخلي. زه فکر کوم چې دا به یو نوی باب وي، یو نوی مسله به په قانون کې، او په دې صورت کې ښایي بیا ټول خبریالان د دغه قانون د تطبیق لپاره د تطبیق کوونکو ارګانونو سره لاس ورکاندي. که چیرې په دې کې هم به پخواني قوانین داسې موضوعات وي چې ځینې اجبار استبداد وي، لغه نه به خلک تښتي، او ځینې چې شکلي مسایل وي هغه دونه اهمیت ونه لري، کله به رسنۍ ترې تښتي، کله به په یو ډول نه یو ډول کمپرومایز د حکومت او د رسنۍ ترمنځ رامنځته کېږي، دا به له تطبیق نه لویږي. پخواني قانون هم تر ډېره حده چې تطبیق وړ نه و، حکومت په له رسنیو سره کمپرومایز کوو په ځینو مسایلو کې. ځینې وخت رسنیو ته د حکومت د اداراتو د مهمو اداراتو لخوا نه به حق و سکوت ورکول کېده، قانون نه به هماغه و چې رسنیو به قانون دوره کاوه او حکومت من قانون دوره کاوه. ځینې بې وسه نهادونه په قوانینو کې بشمینی سوي وو، هغو یوازې په حد صلاحیتونه په حد صدور د فیصلو کې پاتې سوي وو، او هغه ارګانونه چې مکلف په تطبیق باندې د دغو فیصلو هغو به قانون دوره کاوه، ځکه په یوه خاکستري شکل باندې به رسنیو له چښتنانو سره کمپرومایز کړی وو او معامله به وسره.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسه. مجددي صاحب، په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو ستونزې تاسو هر ورځ وینئ، ستاسو توقع څه ده چې په نوي مسوده کې کوم مسلو ته توجه شوی وي؟
دا یو خو عمومي موضوعات ده چې یو تګلاره به رسنیو ته رامنځته کړي چې په دغه قانون کې امغه مسائل براشي لکه په خوا غونته امغه چې بومیاس پویل د دې لاندې چې کوم طرز عملونه رامنځته کیږي، لکه چې ما د خپلواک رسنیو یا د آزاد رسنیو د تاسیس مقرره په اړه ویل، دا ډیره مهمه ده او ډیره اړینه ده. نن چې موږ دغه سوندو سره مخامخ یو، خبريالان خپل کار له لاسه ورکړی دی او هر چیرته یو سوندو سره مخامخ دی. ډیره ماته جالبه ده چې دا ټول پر بیا دغه اته درسنه مالکین دغه ټولنه باندې اچوي، موږ باندې اچوي چې تاسو ولې کار نه کوي ولې. خو مګر دا ما په دغه نږدې ورځو کې زنه تم دسته وویل چې تاسو یو ور د طرز تاسیس مقرره رسنۍ وګوري او تاسو بیا پوښی چې دغه وضعیت چې اوس رسنۍ خبریالانو ته رامنځته شوی دی د دې مسولیت چا درلود؟ پیسې رسنۍ تراتل هغه پیسې باور وکړه. اکثره خلک چې زما اواز اوري هغوی به دې باندې پوهېږي چې پیسې رسنیو ته راتلل، هغه پیسې د یو لارې نه رسنیو ته راتلل، د بل لارې نه وتل، او خبریالان ډېر په کم امکانات په کم معاش باندې کار کول. او په اکثر ولایاتو کې دغه مسؤول د رسنیو د امتیاز خواندان د خلکو هغه مجبوریت نه کار اخیستل چې اوس هم همداسې د خوست پیسې نشته. هغه وخت چې پروژې و پیسې و امکانات و، یعنی اتیا ته اویا تر اتیا فیصده پورې کلنه پولې کارکوونکي په رسنیو کې رضاکار و، هغه یو شوق درلود کار کول، او د رسنیو مسؤلین هم باورته نه ورکول. دا یو ښه مدیریت و نه شو. هغه بودیجه چې په خوا راغلی وه، اوس موږ یو طرح وړاندې کړ همدې لپاره. موږ یو ان ته وویل چې راځي هغه شل کلن څه دغه چې شوی دی هغه ته نظر واچو، راشي یو دغه وکړو، یو رسنیو کارکوونکو ته مستقیما هغه پیسې چې رسنیو ته ورکوو یو بخش د معاشاتو په برخه کې د کارکوونکو ته هغه مستقیما رسنیو خبریالانو او رسنیو کارکوونکو ته ورکې. ډېر یو جامع طرح هم موږ ورته وړاندې کړ. هغه عملیاتي برخې لري، نورو برخې لري، هغه به خپل هغه بودیجه به ورته ورکې، که د اعلان په بنه ورکې، که د پروژې په بنه ورکې. خو مګر دغه برخه چې د رسنیو کارکوونکو ماش په توګه تاسو ځینې رسنیو تاسو نه اخلي، هغه مستقیما رسنیو کارکوونکو ته ورکې. دا به هم رسنۍ پیوړي کې هم رسنۍ کارکونکو د دغه وضعیت نه ووزي. نو دا یو لوی کمبودی په اوس وخت کې شکسته اقتصادي ستونزې ده. دغه به کېدای شي پلی کول دغه د رسنیو د تاسیس مقرره ستونزمن وي، خو مګر که چیرته بیرته وضعیت ښه کېږي نو هغه ډېر اړینه ده. د ټولو نه دغه خبریالانو په د ماشونو په برخه کې باید توجه وشي.
ډېر زیاته مننه حبیبي صاحب. یو موضوع چې فکر کوم یاد نه شو، هغه داره چې تر اوسه پورې ډېر خبریالان نیول شوي دي، او د ډېرو د نیول کېدو په علت څو پوی نه شول. کوم کسان چې نیول شوي دي، آیا تاسو ورسره خبرې کړې دي چې په څه خاطر نیول شوي دي؟ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو دا یا هغه جرم کړی و ځکه ونیولی شوي؟
نه خیر، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي، تقریبا لس کسان چې ما یو وخت نمونه واخیستل په مختلفو ولایتو کې، چې کنړ، ننګرهار، زابل، اروزګان دی کې، او دا اوس هم بندیان دي. د دوی هغه کوم کسان چې موږ ورسره په تماس کې یو، دوی د دوی د نیولو علت نه واضح کې چې یاره تا د دغه د سرغړونه کړې په دې جرم تاسو نیول شوی یاست. مثلا تیر میاس کې مجددي صاحب ټول په جریان کې دي چې همیشه بهار رادیو یو سیمینار دایر کړی، او په سیمینار کې څو خزینه خبریالان وي، نو د استخباراتو کسان ورغلي دي، د همیشه بهار رسنۍ او ځوانغږ رسنۍ او څو نور رسنۍ د ډېر وخت لپاره وتړلې چې تاسو ولې سیمینار دایر کړی و دغه لپاره. نو دا چې یو یو مجهول حالات
څنګه نیول کیږي، نو قانون چې دا تاسو ورته هیله نه لري چې دا ډول نیونی به ادي اقل پایته ورسول شي، یا د اقل ورته ویل شي چې دا ډول سیمینار م جوړوي، هغه رسنوي خواندان به پوه شي چې څه وکي څه ونه کی.
خو موږ وخت هم دا پیش خوشبینی سرګند کړ چې قانون نه یو شای سیوی هم خدا، ولی د شکایاتو د سرغړونې کمیسون له طریق نه دوی مختنی دي تللي. دوی په خپله د ولایتي یا محلي ارګانونو بس اقدام کړی، څو رسنۍ بندې کړي دي، همداراز په نورو مختلفو هغه کې هېڅ اطلاعات فرهنګ په جریان کې نه اچول کېږي، او یو رسنۍ مهرلا کېږي. تېر هفته د مونږ یو مسله وه چې د مونږ د لس کلن راپور ورکړی و، مالیات مو ورکړي و، اجاره مو ورکړی و، بیا هم هغوی خپله دوسیه نه وکتلې، راغلی و د مونږ رسنۍ مهر لا کړې وه. وخت چې مونږ لاړو هغه دوسیه مو د دوی په دفتر کې دوسیه ورته راوخت، ورته ویل چې دغه د کرایه ده چې د لس کالو کرایه مونږ در کړی، دا بیل، دا د سټېټمنټس، بالا غیب دی منگر مهرلاک بیت خلاص که یعنی زین وقتون دوی دا خپل مسئولیت نا دا که بیو لند منده که یا دی رسانه مالک یا دی خبریال او یا هم ونیسی بندی که یا هم رسانه مهرلاکی صدا غیر مسلکی کلنی دی.
بله دیر زیاده مننه لطول ملمنو زیابوم یا پا افغانستان که دی جنوب ختیزی آسیا دی خبریالانو دی طولنی یا صف ما مسئول حجت الله مجددی دی خپلواکو خبریالانو دی اتحادی رئیس او پا افغانستان که دی خبریالانو نړیوال فدراسیون استازی ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی څخم لتاسو اوریدونکو هم منندوی دا سړی رادیو خپرونې څلور ساعته اوریدئ شئ.